رادیو درته خبره سو د پروگرام ته اشرغ لاست د پروگرام مو تر 50 بجو ده البته د پښتو خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده د افغانستان او سیمه په تازه خبرونو په پیل کړو احمد تکل خبرونه وای
ایران هغه ادعاګانې رد کړې دي چې وایي په افغانستان کې د ناټو لخوا د وسلو په قاچاق نیول شوی تورن د سپاهي پاسداران انقلاب د الوند القدس ځواک غړی دی. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ترکیه کې له خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداري سره وویني، او د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسي سیال دیمیتری مدویدیف تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سنا لخوا د اټومي وسلو د کنټرول د نوي تړون پر تصویب خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. ایران هغه ادعاګانې رد کړې دي چې وایي په افغانستان کې د ناټو لخوا د وسلو په قاچاق نیول شوی مشکوک د سپاهي پاسداران انقلاب د اړوند القدس ځواک غړی دی. د ناتو یو ویان نن ازادي رادیو ته وویل د وسلو د مشکوک قاچاق بر چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د کندهار ولایت په ژیړۍ ولسوالۍ کې ونیول شو له القدس ځواک سره اړیکې نه لري. ناتو مخکې ویلي و چې دا مشکوک کس یې طالبانو ته له ایرانه د وسلو د رسولو په تور نیولی او ادعا یې کړې وه چې دې کس د نیمروز ولایت له لارې د ایران او کندهار ترمنځ طالبانو ته د وسلو د رسولو چارې تنظیمولې. ګومان کېږي چې نیول شوی تورن به د هیوادونو ترمنځ د سپکو وسلو په قاچاق کې لاس ولري. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ترکیه کې له خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداري سره وویني. د افغان ولسمشر ویان حامد علمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو مسلو او د سیمه ایزو همکاریو په باب خبرې وکړي.
مذاکرات سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه آغاز میشه که در اوج رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه بشن مسائل مبارزه با شرک با تروریسم بشن روابط و این مسائل مطرح باشه.
ولسمشر حامد کرزی د ایکو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ولاړ. د نشایي موادو پر ضد د روسیې د فدرال ادارې مشر وایي چې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د مخدرو موادو څخه د پاسه 1500 لابراتوارونه فعال دي. د روسیې ایتارتاز خبري اژانس د ویکتور ایوانوف له قوله راپور ورکړی چې وایي دا موضوع د پاکستان استخباراتو هم تایید کړې ده. نوموړی زیاتوي چې په دې لابراتوارونو کې تولیدیدونکي زیاتره هیروین د افغانستان له شمالي سیمو څخه روسیې ته وړل کیږي. ایوانوف په روان کال کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشایي موادو پر ضد د روسیې، امریکا او افغان ځواکونو ګډو عملیاتو ته اشاره وکړه چې پکې د مخدرو موادو څلور لابراتوارونه او شاوخوا یو ټن هیروین له منځه یوړل شول. د نشه موادو پر ضد د روسیې د فدرال ادارې مشر وایي چې په سیمه کې به د مخدرو موادو پر ضد ګډو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو پر یو موټر د ناټو د هلیکوپټر په برید کې دوه ملکي خلک وژل شوي دي. د فاریاب امنیه قماندان خلیل اندرابی ویلی دی دا پیښه پرون هغه مهال وشوا چې د فاریاب په ولایتي شورا کې د جوړې شوې غونډې ګډون کوونکي د ناټو د یو هلیکوپټر لخوا په نښه شول او په نتیجه کې د ولسي جرګې د پخواني غړي سراج الدین مظفری ورور محمد امین الدین او یو پولیس ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د اندرابی په وینا په ټپیانو کې دوه تنه پولیس او دوه ملکیان دي. ناټو وایي چې د دې پیښې په اړه به تحقیقات وکړي. ناتو هم درس وایي چې د عملیات په فاریاب کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد شوی. سموږ راغله ازادي رادیو اوري. راپورونه وایي چې د مومندو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاوڅ ترمنځ په نښتو کې یو لستنه دولتي سرتیری وژل شوی دی. د مومندو ایجنسۍ ولسوال امجد علي خان وویل چې تیره شپه ناوخته تر یو نیم سل زیاتو وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر 15 امنیتي پوستو حمله وکړه. پوځي چارواکي ادعا کوي چې په ځواب بریدونو کې څلور رښتنه برید کوونکي وژلي دي. امجد علي خان همدارز وویل چې په دې نښتو کې 12 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو نن د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سماره ښار کې دوه تنه پولیسان په ډزو ووژل او وروسته یې د هغو موټر ته اور واچاو. د پولیسو چارواکي وایي وسلوالو د دې پولیسو موټر په داسې حال کې ودراوه چې ګزمه یې کوله او بیا یې دوی په ماشین ګڼو وویشتل. د یو بل خبر له مخې د بغداد د جنوب په حسوه خارګوټي کې د شیعه وسلوالو یو مشر د ده له مېرمنې او درېو ماشومانو سره یو ځای د هغه بم په چاودنه کې وژل شوي دي چې د ده په کور کې ځای پر ځای شوی و. پولیس وایي چې وژل شوی د مهدي د پوځ اړوند قومندان و چې مقتدا الصدر سره اړیکې لري. د جرمنی، اتریش او مسیدونیا پولیسو د جنایتکارو هغه ډله شنډه کړې ده چې د اتریش په مرکز ویانا او د جرمنی په فرانکفورت ښارونو کې د هیروینو د قاچاق د کاروبار مشري کوله. د اتریش پولیسو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د چهارشنبې په ورځ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 9 مهم مشران او نور غړي په مسیدونیا کې نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسي سیال دیمیتری میدویدف تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سنا لخوا د اټومي وسلو د کنټرول د نوي سټارټ تړون پر تصویب خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي د نوي سټارټ تړون تصویب بدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نږدې کړي. میدویدف هیله وښوده چې د روسیې د ملي شورا دواړه جرګې به هم د اټومي وسلو د کنټرول دا تړون تصویب کړي. د روسیې ولسي جرګه یا دوما به نن د دې تړون په باب بحث وکړي. ځینې روسي وکیلان وایي مخکې تر دې چې مشرانو جرګه د دې تړون د تصویب په باب پریکړه وکړي د وضعیت څیړل وخت ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي دوی له بیلاروس سره پر خپلو اړیکو له سره غور کوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په بیلاروس کې پولیسو د سیاسي مخالفانو پر مظاهرو او اعتراضونو شرایط سخت کړل. سیاسي مخالفینو د بیلاروس د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا پر بیا ټاکل کېدو اعتراض کړی او په ترڅ کې یې مظاهرې پیل کړي، خو حکومت د اعتراضونو د مخنیوي لپاره د مظاهرو شرایط سخت کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون په یو ګډه اعلامیه کې د بیلاروس پر چارواکو غږ کړی چې تر 600 زیات نیول شوي هغه مظاهره چیان خوشی کړي چې د دسمبر پر 19 نیټه د مظاهرو په بهیر کې نیول شوي. رویټر خبری آژانس د بیلاروس د پولیسو په حواله وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو 15 تنه کاندیدان چې له 14 مخالفو سیاسي فعالانو سره یو ځای په مظاهرو کې نیول شوي ښایي د ګډوډیو د تنظیم په تور تورن وپیژندل شي او د 15 کلونو بند سزا ورکړل شي. او د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوی تحقیقاتي راپور کې اټکل شوی چې شمالي کوریا ښایي پر روان کال کې خپل دریمه اټومي ازموینه وکړي. په راپور کې همداراز ویل شوی چې له جنوبی کوریا سره د پیونګیانګ د خبرو احتمالات ډیر تدخکاري. دا راپور یو ورځ وروسته له هغه خبرېږي چې شمالي کوریا د جنوبی کوریا په وړاندې د سپېڅلې جګړې لپاره د چمتووالي خبرداری ورکړ. دا ول ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
ساده مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې سوې. د دې ساعت خبرونه از فرشته جرازی تایر روشان د ازادي راډیو نور خبري اعلان او کارکونکو ټول په ګډه وړاندې کوو او د دغو مطالبو تفصیل به ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سیم. د ایران چارواکو هغه ادعا ورت کړی چې وای په افغانستان کې د ناتو لخوا د وسلو نیول سوي مشکوک قاچاقبر د سپاه پاسداران انقلاب د القدس د ځواکونو غړی دی. په خبرونه کې به همداراز په خوست کې د یوې انتحاري حمله رپورت واوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن وروسته په ترکیه کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وګوري. په دې ارتباط په خبرونه کې رپورت لرو. په مومندو ایجنسی کې به د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نشټو تازه حال درکړو. په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. تازه رپورټونه وایي چې ایران هغه ادعا ورت کړی چې وایي د افغانستان کې د ناتو لخوا د وسلو نیول سوی مشکوک قاچاقبر د ایران د سپای پاسداران انقلاب د اړوند القدس ځواک غړی دی. نن وختي د ناتو ځواکونو وویل چې د افغانستان په جنوب کې هغه ایرانی مامور نیولی چې له ایران څخه به یې په کندهار کې وسلوالو ته وسلې او مهمات رسول. د ناتو یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو د مشکوک قاچاقبر چې د رواني میاشتې په 13 نیټه د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ونیول سو له القدس ځواک سره اړیکې نه لري. ناتو مخکې ویلي چې دغه مشکوک کسې طالبانو ته له ایران د وسلو د رسولو په تور نیولی او ادعا یې کړې وه چې دې کس د نیمروز له لارې له ایران او کندهار ترمنځ طالبانو ته وسلې رسولې او په دغو چارو د تنظیمولو لپاره یې کار کاوه. داسې ګمان کېږي چې دغه نیول سوی کس به د هیوادونو ترمنځ د سپکو وسلو په قاچاق کې هم لاس ولري. له څو کلونو راهیسې یو شمېر افغان او نړیوال څېړونکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهي، وسوال لوزي او په وسلو یې سنبالوي، خو افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو حملې کېږي. د افغانستان حکومت غالبا د ځینې ملحوظاتو له وجې په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او داسې څرګندوله چې ګوندې ایران د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مرسته کوي. دا چې په دې ارتباط وروستي تحولات څه دي جانقال کوزی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
آیساف ځواک وایي د ایران د سپاه انقلاب د القدس ډلې هغه غړی د شنبې په ورځ د کندهار ژړې ولسوالۍ کې ونیو چې طالبانو ته به یې وسلې رسولې. د ناتو یو ویان زیاته کړه دغه ایرانی د ایران نیمروز او کندهار ترمنځ د وسلو د انتقال چارې پر مخ وړلې. دا هم ویل کېږي چې دغه کس د ایران او افغانستان ترمنځ د سپکو وسلو قاچاق هم کاوه. آیساف په یوې اعلامیې کې ویلي نیول شوي ایرانی په کندهار کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره ارتباط درلود او وسلې ورته رسولې. په عین حال کې د آیساف ویان جګړن مایکل جانسن ازادي راډیو سره مرکې کې وویل نیول شوی کس د قدس د ډلې غړی نه دی، خو له هغو ډلو سره تړاو لري چې له ایران افغانستان ته وسلې په قاچاق وړي. جګړن جانسن وویل
نیول شوی کس افغانستان ته وسلې انتقالولې، خو د قدس ډلې غړی نه دی. مونږ په لمړنیو راپورونو کې ویلي وو چې دغه کس د القدس د ډلې غړی دی. دی له یو شمېر وسلوالو سازمانونو سره تړاو لري، خو دی د قدس ډلې غړی نه دی.
فرانس پریس اژانس لیکي په دغه خبر سره د افغانستان، ایران او امریکا د متحده ایالاتو اړیکې ممکن نور هم پیچلې شي، او دا ځکه چې متحده ایالات په افغانستان کې تر بل هر هیواد زیات شمېر عسکر لري. کابل ټینګار کوي چې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په بیا رغونې او پراختیا کې مرسته کوي او نیت یې ښه دی، خو متحده ایالات اندېښنې لري او وایي تهران زیار باسي چې د جمهور رئیس کرزي په حکومت کې د لویدیځ ضد احساسات راوپاروي. د انګلستان ټایمز رسپانډ د جمعې د ورځې ګڼه کې لیکلي ایران د القاعده شبکې یو شمېر بندیان له بند آزاد کړي ترڅو دا شبکه د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې یو ځل بیا ځانونه سنبال کړي. ټایمز د پاکستان او منځني ختیځ د څو تنو چارواکو په حواله لیکلي ایران له اسلامي وسلوالو سره زیاتې مرستې کوي او اکثره دا مرستې د سپاه انقلاب له لارې کېږي. ورسپانه زیاتوي څه موده وړاندې په ډاګه شوه چې ایران د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ته په خلتو کې نغدې پیسې ورکوي او د متحده ایالاتو حکومت مجبور شو چې د ایران د منفي اغېز په اړه د اعتراض غږ پورته کړي. د ویکی لیکس لخوا په خبرو شوو محرمو اسنادو کې هم ښودل شوي چې ایران په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد یو منظم او قوي کمپاین پیل کړی او طالب وسلوالو ته وسلې او پیسې ورکوي. دوی دغه راز یو شمېر وسلوالو ته په خپلې خاورې کې امن ځایونه هم برابر کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد شریف شریف په روانې اونۍ کې وویل ایران د تیلو هغه 1400 ټانکرونه بند کړي چې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته تیل رسوي. ایرانی افسر د کندهار په جړې ولسوالۍ کې نیول شوی او د هغه سیمه ده چې د وسلوالو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو ډګر وو او د روانې میاشتې په سر کې په دې ولسوالۍ کې د ناتو شپږ عسکر د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي ول.
و موریدل چې د ناتو ځواکونه وایي چې یو تن چې ایرانی دی افغانستان ته د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی. دوی مخکې ویلي چې دا د ایران د سپای پاسداران د قدس د ډلې غړی دی، خو اوس ناتو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې داسې نه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو خبرونه تاسو لایف پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. دوله ساته خبرونه د ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار له وجود ما شام تر وبجو په پښتو او دری په پرلپسې ډول اوري. او دا اوس را سره له خوست د ازادي راډیو خبري امیر بهیر د ټلیفون په لاين کې د هلته انتحاري حمله سوي ده. امیر بهیر به معلومات وړاندې کړي.
بل فرشدان لکه څنګه تاسو د اسلام په لاندې کول سره نن د غرمې وروسته د درېم بجو په شاوخوا کې د خوست خط جنوبي څنډه د میخانیکي د سټاپیر ما د ومان په چاودنه کې د ملي اردو یو سټاپیر وژل شوی دی. د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لواء د استزوال جنرال راز محمد اوریاخیل په ترام په لومړي سر کې وویل چې دا یو ځنوزون کې حمله وه. خو وروسته یې وویل چې د څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا یوه بمبي چاودنه وه. ده وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو د غزنۍ یو موټر د دغې سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د ده په خبره چې په دې چاودنه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی او د ملي اردو دو تنه سرتېري هم ټپیان شوي دي. د ده په خبره کې دغه پېښه طالبان لخوا رامنځته شوې وي، خو تر اوسه طالبانو د دغه پېښې ستا په غاړه نه ده اخیستې، خو نوموړي یې پړه پر طالبانو ور واچوله.
لا خوست مو د امیر بهیر رپورت واورید. په خوست کمیونټي چارواکو تایید کړل چې په دغه ولایت کې سوي حمله انتحاري حمله نه و بلکې د ماین چاودنه وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخیمو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی نن په ترکیه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره وګوري. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د دفتر یو مسول حامد علمی ازادي راډیو ته ویل چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو مهمو مسلو د سیمه ایزو همکارۍ په باب خبري وکړي. ترکیه په سیمه کې د مقتدرو هیوادونو له جملې شمیرل کیږي او په خاص ډول د نړۍ په سطحه د ترکیه خبره د آسیا د دغه برخې څخه درنه ګڼل کیږي. او دا چې ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري د څارونکو په باور د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان جمهور رئیس به د ترکی چارواکو په حضور کې پر مهمو مسلو خبري وکړي. سات مخکې مو د ترکیه څخه د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر د یو مسول حامد علمی سره د دغه لیدنو کتنو په ارتباط خبری وکړه. شغله علمی په نور معلومات وړاندې کړې.
نن سهار د درې اخیر مذاکرات پیل شو، خو تر اوسه چې موږ تاسو خبرې کوو تر اوسه درې اخیر یا درې جاربه مذاکرات شروع شوه، یعنی صرف مقدماتي مذاکرات شروع شو چې په سر کې جناب جمهور رئیس حامد کرزی د ترکیې د جمهور رئیس عبدالله سره وکتل او وروسته د ترکیې صدراعظم طیب اردوغان د پاکستان ټول آصف علي زرداری سره وکتل او یو څو شېبې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې صدراعظم او د رئیس جمهور پاکستان د ترکیې پاکستان جمهور رئیس سره ګوري. او کله چې دوی ملاقاتونه ختمي کړي پس در مصبیشینه در یخیز مذاکرات شروعی چه فرید در مواطن جمهور رئیس پاکستان جمهور رئیس ترکی جمهور رئیسان گدون که اولوسا تقریبا سالور پنه ساعت پس دوی گده مشتاق مدباتی کنفرانس داده ای او کم خبر چی شده برای بینایی در اوسا در یخیز مذاکرات مقدماتی دوله شروع شده که پخصد اصلی مذاکرات در اوسا شروع شده سو شید پس سو ساعت پس شروع کنید.
و علمی سب غالبا در اولس مشران چی کلا پا دغسی در یخیز مذاکرات روکه برخه غلی د دوی هغه د خبرو اجنډا یو څه د مطبوعاتو ګروپ ته چې دوی سره تللی معلومه د جمهور رئیس حامد کرزی په کوم ځنګړو مسایلو له ترکی چارواکو سره او د پاکستانی ولسمشر سره خبرې کوي. تاسو ته څه معلومات؟
میکانیزم خدای چې اول دوه جمهور رئیسان پرمز خپل خبرې چکی چې څنګه موږ په مطبوعاتي کانفرنس کې ملاقات چکینو په کوم مسایلو باندې خبرې کو. اول دوه جلسې کچې دوی سره دوی خپل بل سره په دې مسله کې خبرې چې د اجنډا کې مذاکره په کوم مسایل بحث کیږي. زموږ نه خو په کوم مسایل چې بحث کیږي هغه د مسایل د امنیت منځخه ده، د توزیع په ځای کې د مبارزه د مخالفه به مواد ګډه مونده او اقتصادي اړیکې دي. خو زه په دې اواخر کې چې ځینې مشکلات د نوټ نو د بدې تلو په مسله کې هغه هم بس ملانې وزي او کوشش کېږي چې د ټولو هېوادونه دا مسله وڅېړل شي چې دا ولې کار شوه څنګه کېږي او څنګه دا مسله ښه تازه حل شي او وروسته د دې رئیس جمهور چې اولا دوی په خپل بیانو کې چې تېر شوي تقریبا یو ګزارش غوندي عراقوي چې کوم مسایل باندې بحث شوی دی کوم مسایل پیشرفت شوی دی کوم مسایل باندې خبرې کېږي خو دا هم د ویلو وړ دی چې د همدا اوس د افغانستان د داخلي وزیر د پاکستان داخله وزیر او د ترکیې داخله وزیر هم یو جدا ملاقات لري او د امنیتي کسان او د دفاعي کسان هم جدا بل بل ملاقاتونه لري چې په هغه ټول کې د ټول د دې نتایج د ګزارشات په د اخیزو مذاکرات چې اساس مفتیحه شوي دي هغه د بحث کېږي او بحث لامیازي او په کوم فیصله چې شوي دي هغوی خپل مشران خپل انتظامات بیانوي.
حمید علمی کوردي ودان مننه.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
څو دانې به یې زه ژرژر ووایم. انعام الله صافي له ننګرهاره یو په زړه پورې پیغام رالېږلی دی. وایي چې افغانان باید پوهنې ته زیاته پاملرنه وکړي او په خاصه توګه د نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړه وکړي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل سالم وروزل سي. دی وایي په هر ځای کې د افغانان ونی او بوټي وکړي. دی وایي خلک نور له جنگ نه پتنګ سوي دي. محمد علي او ارشاد د لوګر له مرکزه یو پیغام راستولی. دی وایي د پوهنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې مکتبونه دی په یخو سیمو کې د خود د میاشتې په 15مه نه شروع کوي. د دې وجنه چې زیاتره زده کوونکي په کورسونو کې بوختي او هوا هم ډیره سړه ده نو باید مکتبونه د روان کال د حمل په میاشت کې پیل سي. د لغمان څخه محمد طالب سنگریار وایي چې د لغمان د پنج پای په کلی کې د متوسطه مکتب شاګردانو ته نیمایي کتابونه لا نه دي رسیدلي. دی وایي هیله ده چې دولتي چارواکي د غستونزې ته پاملرنه وکړي. او سمله هلمند د رپورټ لرو. د هلمند کجکی او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي هلته وای ل جګړې او د نامنویو له دوام څخه سرټکوي او وای چې د دوی په سیمه کې دی نور امنیت ټینګ سي. د سنگین او کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د نامنویو څخه شکایت کوي چې د دغو دواړو ولسوالیو د امنیت چارې په دروستیو کې د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو او د امریکا سمندري ځواکونو ته وسپارل سوې. تر دې مخکې هلته برتانوي ځواکونه میشت. د دوی ستونزې به په ځانګړي ډول د ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې واوري.
د سنگین او کجکی ولسوالیو د امنیت چارې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له برتانوي ځواکونو څخه امریکایي سمندري ځواکونو ته په دې خاطر وسپارل سوې چې ښه امنیت پکې ټینګ سي، د بیا رغونې کارونه پیل سي او په دولت باندې د خلکو اعتماد بیرته ورغول سي. خو د دې ولسوالیو اوسیدونکي د نامنیو او په دې اړه د بې توجهۍ څخه شکایت کوي. وایي د تمې برخلاف تر دې مهاله په دغو سیمو کې د امنیت څرک نه لیدل کېږي او ځایي اوسیدونکي وایي چې هر ورځ په هوایي بمبارونو مخامخ جګړو او د مین په چاودونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. په لشکرګاه کې د دغه ولسوالیو د موټرونو په اډه کې د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي خدای نور وایي بهرنیو ځواکونو ورته ګواښ کړی دی چې که له هر کلي پر دوی ډزې وسي دوی به هغه سیمه تر هوایي او ځمکني برید لاندې ونیسي.
موږ غوښتنه دا کړه چې باید د ملکي مرګ ژوبله کم شي، باید دوی وپېژني سره چې دا ملکیان دي، دا خلک دي چې موږ سره جنګ کوي.
دا سن پیرسی وی دي چې خارجان ویني خلکو ته خبر ورکړي چې دا کور مره وځي دی مطلب راوتلی یا دا صد پر یا د ګرځلاو د پر دا سن ګرځي مشته سوي.
موږ چې ورته وی دا طالبان کوم دي کور ټکان کړی دي، هغه دلته ټکړی نو موږ دا کور څه ګناه دا کور هم بمبار کړی ایوانا پراتی د ورځ بیا ور شیدا پراتی د شخص سره یو نه پنځه وشپړې دار پور ته معنا د شپځای باندې بمبار سوي دی او مخ خلاص کړی.
طالبان راځي وای ما ته وای 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 چې ما سره ګورې راونه به څه کار وکړ څه څه وکړ.
د وویل نزایو سیدونکو له خپل کورونو وتلی سي او نه هم په خپل کور کې د امن احساس کوي، ځکه کله چې لکړي څخه هم د دولت مخالفین په امریکایي ځواکونو دځي وکړي نو بیا په هغه کلی باندې ځکني او هوایي بریدونه کیږي چې ټول مرګ ژوبلې ملکی وګړو ته اوړي. د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر شمس الله سرایي وایي چې اوس په سنگین ولسوالۍ کې روان عملیات کامیاب دي او تر ډیره سیمې آرامې کړي دي او د دولت مخالفین یې یا کمزوري کړي او یا هم له سیمې وتلو ته اړ کړي دي. خو سرایي زیاته کړه چې کله ناکله د جګړې پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. چې سرایي وایي که چیرې نړیوال او دولت غواړي په سیمه کې امنیت راولي نو د هغه ولسوالۍ د قومي مشرانو په مشورې د خپل کارونه پر مخ بوزي. نوموړي وویل په سیمه کې د دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي او بېلابېلې پروژې د په لاره واچوي تر څو د جګړې په ځای د سیمې اوسیدونکي د دولت ملاتړ وکړي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د سنگین او کجکي ولسوالۍ د خلکو دغه خبرو په ځواب کې چې ګوکې بهرنیو ځواکونو ورته د قتل عام اختار ورکړی دی وویل په سنگین او کجکي ولسوالۍ کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله نه شي زغملی او وایي چې هېڅ کله به افغان او نړیوال ځواکونو ته د دا ډول عملیاتو اجازه ورنه کړي چې ولسي وګړي پکې ووژل سي.
اول خو زه یقین نه لرم چې بهرنیانو د داسې اعلان کړی وي او که احیانا دا اعلان کړی وي، زه په یقین سره خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې بهرنیان او یا زوم وسلوال ځواکونه هیڅکله به داسې نه وکړي چې په هغه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ورسي او یا عام قتل رامنځته شي. ابدا به دا کار نه ترسره کیږي او زه هیڅکله ورسره موافق نه یم.
نوموړي له ځایي اوسیدونکو څخه هم غوښتنه وکړه چې په خپله سیمه کې د دولت مخالفینو ته اجازه ورنه کړي. هغه وویل د نورو ولسوالیو د اوسیدونکو په شان دي د دولت ملاتړ وکړي، خپل سیمې ته د جګړې په ځای د بیا رغونې پروژو پروسه وروبولي. د دغه دواړو ولسوالیو د امنیت چارې د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د برتانوي ځواکونو سره وې.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. ازادي راډیو
اوس په سلطان محمد سرور د غرب څو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په ارتباط خبرو شو یو مقاله جزئیات وړاندې کړي.
د ترکیه حریت ورسپانې په خپلې ورستۍ غنې کې په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې د ریچارډ هولبروک مړینه به په افغانستان څه تاثیر وکړي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره د سپینې ماڼۍ د استاذ ریچارډ هولبروک په مړینه د افغانستان په اړه ډیر پلانونه او لارې چارې خبرو ته یوړل شوې. حریت ورسپانه لیکي چې ریچارډ هولبروک د نړیوالو بحرانونو په حل کې لوی نوم درلوده او خپل هدف ته د رسیدلو لپاره له بیلابیلو لارو لکه جاذبې، جدیت او حتی فری لارو کار اخیسته. هولبروک د نورو کړکیچونو په حل کې ډیر موفق او بریالی و، خو په افغانستان کې د ناکامۍ بیلابیل دلایل لري. لومړی ټکی دا دی چې په افغانستان کې د ناتو عملیاتو په سیمه کې یو اسلامي تحریک راوپاراو چې د طالبانو په بڼه څرګند شوی وو او دا خو ښکاره ده چې په معاصر تاریخ کې هیڅ ډول اسلامي تحریک یا محلي بغاوت د بهرني ځواک لخوا نه دی ځپل شوی. ورسپانه لیکي چې د افغانستان له 50% څخه زیات خلک پښتانه دي او په پاکستان کې هم پښتانه په سلو کې 40 نفوس لري. پښتانه په خپلو خاصو عناناتو او دودونو ولاړ دي او ژوند کوي. دوی په خپلو ژمنو ولاړ خلک دي. طالبان اکثریت پښتانه دي چې په پښتني ټولنو کې د بزګرانو او دوکاندارانو په بڼه منحل شوي دي او د ضرورت په وخت کې جنگ ته راوځي یا بمونه ښخوي. حریت ورسپانه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې نه یوازې پښتانه، حتی نور قومونه لکه تاجکان، ازبکان، هزارگان او نور هم په خپلو سیمو کې د لویدیځ د دود او فرهنګ پلوي نه کوي او له پولې پورې غاړه پاکستان کې هم ناتو یو رښتونی دوست او ملګری نه لري. د ترکیه حریت ورسپانه د سیمې نورې ستونزې هم یادوي او لیکي چې خغلی هولبروک له دغو ټولو ستونزو سره سره ځان دغه دلدل ته واچاوه او کوشش وکړ چې د افغانستان د بحران د حل لپاره یو نوی روحیه رامنځته کړي. ورسپانه په دې کې شک څرګندوي چې له دې وروسته به کوم بل کس هغه روحیه چې د مطرح کړې وه مخته یوسي. دغه راز ډیلی ټلیګراف ورسپانه هم د افغانستان د اوضاع په اړه یوې مقالې کې لیکلي دي. هغه پیسې چې امریکا د افغانستان د جنگ لپاره بیلې کړي دي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو ځایونو کې هم له ځینو پټو شرکتونو او کمپنیو سره په قراردادونو کې اختلاس کیږي. ورسپانه په دې هکله په دفاع وزارت باندې د امریکا د کانګرس اعتراض ته اشاره کوي چې وایي دغه وزارت افغانستان ته د تیلو د رسولو لپاره له یوې پټې قرغیزستاني کمپنۍ سره د 2 میلیارد ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړی دی. ورسمانه لیکي چې دغه پیسې د مناس له هوایي اډې څخه افغانستان ته د تیلو او سونګ د موادو پر رسولو باید ولګول شي، خو قرارداد یې له داسې یوې کمپنۍ سره شوی چې اداري فساد پکې لوړه لیدل کیږي، او د قرغیزستان نوي حکومت هم په دې اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي.
مخکې مې وویل چې سلطان محمد سرور د غربي ورځپاڼو د تبصرو سره په سټوډیو کې دی، خو د سلطان محمد سرور د ورځني دود په خلاف د غربي ورځپاڼو تر څنګ د ترکیې د حوریت ورځپاڼه هم راخستې و. نو تاسې داسې ګمانونه کوي چې ما ترکیه هم په غرب کې شمیرلې ده. احمد تکل سټوډیو ته راغلی دی او خبرونه وړاندې کوي. تکل صاحب، تام خبرونه راغلی کدي لکه سلطان سرور خبرونه وای کنه؟
د خبرونو
لنډیز
لنډیز بله
بله مهرباني.
ایران هغه ادعاګانې رد کړې دي چې وایي په افغانستان کې د ناټو لخوا د وسلو نیول شوی مشکوک قاچاقبر د سپاه پاسداران انقلاب د اړوند القدس ځواک غړی دی. ډاکټر شوید چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ترکیه کې لخپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره خبرې اترې وکړي. د نشه یي موادو پر ضد د روسیې د فدرال ادارې مشر وایي چې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې د مخدرو موادو څخه د پاسه 1500 لابراتوارونه فعال دي. په فاریاب کې د ملکیانو پر یو موټر د ناټو د هلیکوپټر په برید کې دوه ملکي خلک وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د مومندو ایجنسی په قبایلی سیمه کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پاوچ په نښتو کې یو لس دولتي سرتیری او څلور وشت وسلوال وژل شوي او دولس تنه دولتي سرتیری ټپیان دي. د جرمني، اتریش او مسیدونیا پولیسو د جنایتکارانو هغه ډله شنډه کړې ده چې د اتریش په مرکز ویانا او د جرمني په فرانکفورت ښارونو کې د هیروینو د قاچاق د کاروبار مشري کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسي سیال دیمیتری میدویدف تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سنا لخوا د اټومي وسلو د کنټرول د نوي سټارټ تړون پر تصویب خبرې وکړې. او وسلوالو نن د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سماره ښار کې دوه تنه پولیسان په ډزو وژل او وروسته د هغو موټر ته اور واچاوه. او همدارس د بغداد د جنوب په حسوه ښارګوټي کې وسلوالو د شیعه وسلوالو یو مشر د دله میرمنې او دریو ماشومانو سره د هغه بم په چاودنه کې وواژه چې د په کور کې ځای پر ځای کړی و.
په دوهمه نیمایي کې د دې خبرونې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې د پاکستان پر حالاتو رپورټونه لرو. اول به په مومندو ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د تازه نشټې رپورټ واوري. چارواکي وایي چې په دغه نشټو کې له دواړو خواوو په لسهاو تنه مړه او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې امنیتي مسولین وایي له وسلوالو طالبانو سره پنختو کې په لسګونو تنو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاوخته. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو لمخې وسلوالو طالبانو د مومندو د ساپو او بایزو سیمو په اړوندو کې پر پینځو امنیتي پوستو ناڅاپي بریدونه کړي چې د دولتي ځواکونو د ځوابي بریدونو په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ تر څو ساعتو پورې ډزې روانې وې. د مومندو د پولیټیکل ایجنټ یا دولتي مسول د دفتر له لوري د جمعې په ورځ ماسپخین مهال په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاوخوا یو نیم مسول وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه ناوخته مهال د ساپیو په زیارت او د بایزو په بدمنی سیمو کې پر پینځو امنیتي پوستو ناڅاپي درنې حمله وکړې چې په ترڅ کې تر څو ساته درنې جګړې ورسته له دواړو خواوو څخه و 500 تنو ته مرګ ژوب لواوخته. د خبر پاڼې لمخې په دغون خطو کې یو لستنه دولتي سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان دي چې د زینو روغتیایي حالت یې نازک خودل شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې د دولتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې څلی رښتنه برید کوونکي هم وژل شوی چې د زینو مړی لا هم په سیمه کې پراته دي. بلخوا خپلواکو سرچینو بیا د یو شمیر دولتي سرتیرو د لادرکه کېدو خبر هم ورکړی، خو ځایي دولتي مسؤلینو دغه خبره بې بنسټه بللې. په سیمه کې یو آزاد ژورنالیست پوزی خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د مومن ریجنسی تحصیل ټاپو کې د زیارت سیکورټی چیک پوسټ او الینګار سیکورټی چیک پوسټ او بل طرف ته سرحدي سیمه تحصیل بیزو کې د بیدمنۍ چیک پوسټ باندې
د ایف سی زریو چې کومه وینا دا هغوی چې دا پنځه چیک پوسټ وو په دې باندې په یو ځل باندې اټیک شوی دی او بل طرف ته په علاقه کې ګڼ شپ هلیکاپټر هم پروازونه کول.
مومن یو لنا امن قبایلی سیمو ګڼل کیږي چې کله نا کله په کې ورته بریدونه چاودنې او ځان وژون کې حمله کیږي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د خوانځیو دورانولو لړۍ په ډېرې چټکۍ سره روانه ده. له دې وړاندې خونړۍ پیښه د روانې میلادي میاشتې په شپږمه نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې دوه تنو وسلوالو ځان وژونکو چې پر موټر سایکلو سپاره ول پر یوه دولتي ودانۍ غبرګ بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د یو شمېر قومي مشرانو په ګډون تر سلو ډېرو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
بیا هم د پاکستان پر حالاتو رپورټ لرو. د رپورټونو پر اساس په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د مهال په افغانستان کې په جګړې کې ښکیل دي او د دې جګړې د ګټلو یا نه ګټلو په اړه هم مختلف نظرونه موجود دي، د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غواړي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد حملې زیاتې کړي. څېړونکي وایي په دې ډول امریکا ځان په یوه بله جګړه کې هم ښکیل کوي. د فرانس پرس خبري اژانس په دې ارتباط یو تحلیلي رپورټ خبر کړی چې جانقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالات چې په 2010 کال کې د افغانستان په جګړې کې پوره ښکیل شو، غواړي د پاکستان په خوره کې په القاعده او طالب وسلوالو باندې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړي. د دغه احتمالي جګړې یا کمپاین اغیز تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو داسې اندېښنې شته چې د حملو په زیاتېدو سره به د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شي او له همدې امله به د پاکستان په قبایلي سیمو کې له افراطیانو سره د خلکو ملاتړ هم پراخ شي. امریکایي چارواکي وایي القاعده شبکه ډېره کمزوره شوې ده. جمهور رئیس اوباما چې کله افغانستان ته نور عسکر واستول، په هماغه وخت کې په پاکستان کې د سی آی ای حملې هم زیاتې کړې. فرانس پریس اژانس د نیو امریکا فاونډیشن په حواله لیکي د دسمبر د میاشتې له 18 راهیسې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اسلامي افراطیانو پر ضد 113 حملې کړې چې دا رقم د 2009 کال په مقایسه دوه برابره زیات دی. د بی پیلوټ حملو په تعقیب شاوخوا 3000 افغان ځواکونه چې د سی ای ای لخوا تمویلیږي په منظم ډول په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان د جګړې پر خلاف متحده ایالاتو د پاکستان په خاوره کې د سی آی ایز واکونو د عملیاتو مسله پټه ساتلې ده. د افغانستان او سیمې د چارو کارپو او د وایرډ فار وار یا رباط وسلو د کتاب لیکوال پیټر سنگر په مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل په پخوانیو معیارونو د بی پیلوټ الوتکو دا حمله په خپله یوه جګړه ده. دا چې موږ یې ولې جګړه نه بولو، علت یې دا ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای لخوا پر مخ وړل کیږي او پوځ یې چارې نه تنظیموي. په دغه جګړې کې د اصولو او قواعدو خیال هم نه ساتل کیږي. سنگر وای کانګرس هم هیڅ کله د بی پیلوټ الوتکو د حملو په مسلې بحث نه دی کړی. امریکایي چارواکي وای د بی پیلوټ الوتکو حملې اغیزمنې دي او تر اوسه د القاعده او طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون شاوخوا 900 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس لیکي په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې زیات شمېر ملکي خلک هم وژل شوي او په لرې پرتو قبایلي سیمو کې د وژل شوو د دقیقې شمېرې معلومول هم اسانه کار نه دی. اژانس زیاتوي په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه څرګندېږي چې متحده ایالات له پاکستان سره څومره کړکېچن اړیکې لري. پاکستان په ظاهر کې ځان د لویدیځ متحد بولي، خو په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د نیولو او ځپلو هڅې نه کوي. د بی پیلوټ الوتکو حملو او د ملکي خلکو مرګ ژوبلو اسلام آباد له یو سخت حالت سره مخامخ کړی او په خلکو کې د حکومت محبوبیت کم کړی دی.
د کورونیو چارو وزارت ویلي چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لابجر سیمه کې پر ټایګر انټرنیشنل شرکت باندې چې یو رپورټونه وایي یو خصوصي شرکت دی د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د پنځمې په شپه په 12 بجو یو شمېر بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو له همغږۍ پرته، البته د چارواکو په وینا، د لابجر په دغه سیمه کې پر دې شرکت حمله وکړه. د کورونیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد ظاهر وایي چې په دغه حمله کې څلور تنه وژل شوي او زخمیان دي. وروسته به د ازادي راډیو په بل خبرونه کې په دې ارتباط تاسو ته نور تفصیل وړاندې کړو او اوس به سالی محمد سالی ته ور ورکړو د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
آزادی او اوریدونکي.
د ازادي او اوریدونکي پروگرام د خبرېدو وخت دی. زه سلیم هرکلی کوم. په دې پروگرام کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو حال اخلو. د دې ترڅنګ د اوریدونکو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم راغونډ سوي دي چې په همدې پروگرام کې اوریدلی سي. دا ازادي اوریدونکي په دې پروګرام کې پایل ستاسو له څو ټلیفوني پیغامونو څخه کوو چې په تیرو ورځو کې مو د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی دی. په پایل کې دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو وروسته نور مسایل څېړو.
کپسا ولرنه تګاب لسوالی نه یو کومندان د سر ګروپ باندې دا په نوم باندې د شهدا احمد تقریبا یو کال کېږي چې تسلیم شوی د حکومت مخکې طالبانو سره و. ولې کله چې دی تسلیم شوی د اهیمه را په دې خواته په دې وظیفه سرځي کې ده دی راځي په خپله منطقه کې تګاب ولسوالۍ کې دی دغونه ظلم کوي دغونه ظلم کوي چې څوک په یو کلي کې څوک جنګ مثلا وکړي جنګونه وکړي څوک ده وځي هغه دو جنبان چې سره ورانی یو یې ونه مني دی دیکسي په هغه مثلا پنځوس نفرو کې سل نفرو کې دی جېږي هغه یو جانب سړی رانیسي داسې بیا به کوي دومره بیا به کوي دومره یې وهي ښه زړه پرې ښایي هغه سړي ابرو عزت سټ سړي وړي.
دغه انتخابات غرب راوړي دي او مونږ ته ویل چې انتخابات دي د خلکو حکومت د خلکو په رایه باندې. دې ته حیران چې دغه کومه ډرامه چې امریکانو افغانستان ته راوړه آیا دغه ډرامه حقیقتا ولې دومره وشرمېدله چې په دې رقم سره اوس په هر ملک چې انتخابات کېږي د هغه ملک اکثریت په قدرت باندې رسېږي لیکن په افغانستان کې برعکس امریکایانو د دوی متحدینو په شمول افغان حکومت باندې دا ډرامه سرچپه وختله اقلیت قدرت ته ورسېده په پارلمان کې هغه هم داسې پارلمان چې یوې ښځې د غوجلې نام نهاد ورته وکړي یعنې غوجله ډېره پېښه ده او دا کوم انتخاباتو زه درته قسم کوم چې والله په بالله ثم تله چې په لوګر کې داسې انتخابات شوي دي چې په یو انتخاباتي حوزې کې پنځه کسان نه دي تللي صرف د هغه حوزو کارکوونکو رایه خپله اچولې ده بالکل هلته رایه نه ده تللې چې کله د رایه نتیجه د حوزې په غاړو باندې راځوندسه او پلان کې دومره رایه ګټلې تر حال چې پنځه رایه مونږ کتل.
پاکستان خمری کوم زلاور دمو فتنگی امن خوشحالی ولی نرحجی راغ طالبانو راغ سربازانو دا افغان سی خپل وطن سر جوکو خپل وطن کی خوشحالی راولو ایسا امریکا دا بیر امریکا بوزی امریکی دا ایسا خپل وطن که دا امریکا بوزی بیا گرگودی جوری گی پاس کم شو خپل وطن ما ورانو خپل وطن ورانیتی مکوی.
قاسم جانم د سعودي عربستان نه ټولې دنیا ته د سعودي عربستان نه څلوېښت حلالي خوري نیم ریال خوري یو افغانستان د څلور ریاله خوري دلته په لسګونو زره افغانان پراته دي دغو لږ غم وخوري او دا د مسؤولو کسانو سره دا د وغږېږي.
زه مشتق د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ نه زما پوښتنه دا وه چې دولت خو د ملت مجبور شوی دی دا خو واقعیت دی په کې شک نشته دی خو کله چې په دولت سره قانون وي البته مونږ په دولت کې قانون پیاده شي امنیتي ځواکونه ملي پوځ حتمن د دې جوړه کېدی شي چې خپل امنیت په خپله وساتلی شي.
زه مشفوت دروداتو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ د حصاره کې مدینه په عالي لیسه کې د کتابونو کمخ ډیر دی. مونږ د پوهنې د وزارت څخه داخله لرو چې زمونږ د کتابونو دا کمخ پوره کړي او زمونږ شاګردان د تعلیم کې پرمختګ وکړي. دا به د دې باندې باید لوړ پوری چارواکي ډیر غور وکړي.
بادغس ولایت د غورمان د ولسوالۍ د ستا سره خبرې کوم. ما دا پیشنهاد زموږ په ولسوالۍ کې ډېر بیا امنیتي دی زموږ سپین ږیرو ویل کېږي زموږ د کوچنیانو ویل کېږي زموږ سګران زموږ ماشومان ویل کېږي بیا ځای مرګ شروع دی په سلهاو خلک زموږ شکایت هېڅوک پرواز نه کوي مثلا ډېر مننه.
یو تن د کندوز دی ولا د چادری ولسوالۍ اوسیدونکی د رایې وزارت معارف نه داخل لرم چې د کندوز ولا د چادری په ولسوالۍ کې د داسې نفر مدیران مقرر شوي دي چې د پیسو په مقابل کې غیر خلکو ته چې مکتب هم ویل نه وي اسناد ورکول کېږي. آیا دا یو لوی جرم نه ده چې دوی د پیسو په مقابل کې عام وګړو ته اسناد ورکوي پیسو په مقابل کې؟
معارف کریمہ ڈیر سلسلے او مقدس سلام. مگر محترم وزیر صاحب آیا تاسو په خپل پرسنل کوم معلومات لرئی او د خپل ناسی ځای څخه ورته وتلی یاست؟ شعار هم دا لرئ چې اداري فساد دې له منځه ورک شي. دا معلومه ده چې اوبه د لوړې څخه خریږي. ولې د معارف وزارت په افشارو کې مراجعینو سره بد سلوک کوي بالخصوص له پښتنو سره؟ د قانوني او اصولي کار هم وي بدون له واسطې څخه به انجام نه شي. سیدالله هم د ننګرهار څخه
د کونړ محترم والی صاحب، څو ورځې وړاندې مې د ازادۍ راډیو کې د روحلا انوري لخلي هغه راپور واورېده چې ویل یې د کونړ والی د فساد د ادارې البته د اداري فساد په وړاندې خبرې کړي دي او دغه رشوت او نور شیان اخیستلې ناروا بللې دي. کاشکې والی صاحب تا هم دغه خبرې په ځان عملي کړي او هغه وخت به دې خبرې لا په خلکو به اغېز یو په سل چنده زیات شوی وی چې تا خپله په ځان کې عملي کړي وي. والی صاحب، د نورګل ولسوالۍ مربوط د زیړي بابا پل چې څه موده وړاندې د یو شرکت لخوا چې پیارتي په ټیکه ورکړی و جوړ شو، نو اوس چې دغه پل د څو میاشتې کار نه وروسته بېکاره شوی دی او خراب شوی دی او دغه د یوه پایې د سیند په منځ کې خرابه شوې ده. من تا هغه ونه کړه هغه ټیکه دا تا د نړۍ نه راوځي او عدالت ته راکش نه کړه چې راشي دغه پل بېرته جوړ کړي. دا په تار د کونړ د ولس سره جفا وکړه. زمونږ کونړ ته په غیر د اسدالله وفا نه چې بل هر واري راغلی د ټول ولس ته شکایت کوي ولسی د ستونزو سره مخ کړی دی.
خاتون کو باندې پروان ولایت تاسو سره خبرې کوم. دغه پروګرام د سنام د نظام سازی تاسو وګورئ په هغه ملت کې چې اوبه د سر خري اوسېږي، آیا هغه وروسته جوړېږي؟ په دغه خپله کابینه کې یو سړی په نوم اسماعیل خان په داسې حال کې چې یو نظامي جنرال دی د اوبو او برېښنا وزارت مسؤول مقرر شوی دی، آیا دی د برېښنا په مقرراتو ښه او بدو باندې پوهېږي؟ آیا دی په هغه سیستم کې بلد دی؟ د هغه کارروانو ته وګورئ څو کاله مخکې هغه پاڅېده د ایران د حکومت نه په ملیونهاو ډالرو جنریټرونه راواخله. ام هغه جنریټرونه یو که د واکبر هم کابل ته تیارولی ونهشي، اما هیڅ چا ترې پوښتنه هم ونه کړه. آیا په دې ملک کې داسې یو بل متخصص چې هغه په دغه فن کې وارد وي او د اوبو او برېښنا په قانون او سیستم پوهي موجود نه لري؟ یوازې همدغه یو سړی دی. اوس یو بل مثال ته وګورئ. د احصایې په مرکزي ادارې کې یو سړی غفوري چې ستاسو خپل ملګری دی، د الکودي صاحب ملګری دی، د زراعت د فاکولټي د جنګلاتو رئیس څخه خلاص شوی دی. تحصیلات هم په زراعت کې کړي دي او څه موده یې تاسو ته د خبریال په توګه کار کوم. اوس د احصایې مرکزي مشر مقرر شوی دی. دی په احصایې او په سیستم د احصایګري خبر نه دی، هیڅ آگاه نه دی، اما ځانان د حق په جانب ګڼي. نو په همدې خاطر باندې دغه سړی که د خپل په مسلک کې کار وکړ او د راست کابینې نه ټول خلک په خپله اساسي دندو کې په هغه دندو کې چې هغوی هلته تحصیل کړی دی هغه فن ورته زده کړی مقدر شي، نو وروسته د هغه حماس په ټیټو بسونو کې هم قوانین قواعد منځ ته راځي او نظام سازي منځ ته راځي. په دغسې یو حالت کې تاسو وګورئ یو متخصص جنرالات په صفت د احصایې د مشر مقرر شوی دی. په داسې حال کې چې په هغه ادارې کې ډېر کسان هم شته دي چې هغوی د احصایې ای تحصیل کړی دی، علمیت لري، اما هیڅوک موقع نه ورکوي چې هغه په راسته کار پیدا شي او شاته د خپله هماسې کسانان چې په دغه فن کې وارد دي مقرر شي او په افغانستان کې حد اقل یو سرشمېر شي ترسره
شي. اوریدونکي شکایت کوي چې افغان دولت مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارلي او غیر مسلکي کسانو ته یې د واسطو او رابطو پر اساس مهمې څوکۍ ورکړې دي. اوس ورزو پاکستان ته په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو حال اخلو. پاکستان د افغانستان له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې په زرګونو افغانان پکې د کډوالۍ شپې سبا کوي. دغه افغانان شکایت کوي چې د مهاجرت کارډونو په اخیستلو کې مشکلات لري. په دې باب ځینې ټلیفوني پیغامونه هم را رسېدلي دي.
دا تمنا لرم چې په پاتې مهاجرینو ته د ګاټونو په ورکولو کې حق ورکول شي. دلته داسې مهاجرین شته چې نه پاتې دي او موږ د اسلام آباد نه خبرې کوو. باید حکومت په دې خبره غور وکړي. السلام علیکم.
منگا افغان مہاجرین په پاکستان کې د ډېر تکلیف سره مخ یو. کمپیوټرایز کارډونه نه لرو او موږ د غټ تکلیف سره مخ یو. دیش کاله مو کېږي چې موږ پاکستان کې اوسېږو. د افغانستان او پاکستان نه درونه ده مختلف ده. دغه کارټونو سره خلکو ته هم د کارټونو ورکول ورک کول سي.
د همدغو پیغامونو پر اساس مې په پاکستان کې د افغان دولت د کډوالو د چارو مسؤل بصیر یوسفزی سره خبرې وکړې چې افغان کډوال وایي د کارټونو په اخیستلو کې مشکلات لري.
افغانان چې دا شکایت کوي هغه به زه فکر نه کوم چې هغه کارت ولري. هغه به هغه افغانان چې هغه د همیشه دلته موږ ته زنګ وهي هغه کسان چې هغه دي بې کارت ولا دي او کارت نه لري. د هغې د خو تاسو پوهېږئ چې دغه پروسه چې دغه پروسه د هغه چا د پاره ده چې هغې مخکې کارټونه اخیستي وو او د هغې هغه تاریخ چې اوس پوره شوی ده همدغه کارتونه دې ته نوي کوي او د هغې په عوض باندې بل نوی کارت دوی ته ورکوي. پنځو میاشتو دپاره په پاکستان کې دوام لري چې البته د دې دوه میاشتې او څو ورځې د دې پروسې نه تېرې شوي دي او قرار چې موږ دغه موضوع بررسي کړه په ډېرو ځایونو کې هغه کوم تردید چې دې مرکزونو ته ورکړ شوی ده هغې په هغه مایل وخت باندې هماغه افغانان دلته راغلي دي او دوی هغه خپل کارتونه تمدید کړي دي اخیستي دي نوي کارتونه. صرف هغه مشکل چې مثلا په بعضو مرکزونو کې چې دوی هغه کارتونه اخیستي او دوی ته هغه کارت نه ده ورکړ شوی که منظور به دوی دي هغه په دردګاو کې د تخنیکي مسایلو په اساس باندې چې بعضې خلک چې دغه د ګوتې نشان دي هغه کمپیوټر جواب نه ورکوي هغه به بېرته دوباره انشاءالله تعالی چې دی ورکوي هغه ډېر محدود کسان دي. هغې دپاره به په تخنیکي مسایلو باندې کار شروع دی انشاءالله چې هغې ته به همدغه کارتونه ورکړي. اما دلته افغانان چې هغې دي موږ همیشه دې ته دا ویلي ما سفرونه لمل په د پاکستان په مختلفو ځایونو کې او دې سره موږ همدا تقاضا کولو چې موږ دې ته ویلي دي چې تاسو د پاغه هر مرکز چې تاسو ته نږدې ده هلته تاسو مراجعه وکړئ او تاسو د خپل کارتونه چینج کړئ. نو انشاءالله چې اوس خو موږ دغه پروسه په نورمال شکل باندې دوام لري هغه مرکزونو ته افغانان ځي
پوښتنه کوله چې مثلا یو څوک په اسلام آباد کې اوسېږي هلته په کوم مرکز کې دغه تخنیکي ستونزې دی کولی شي چې په بل ښار کې دغه کارتونه تمدید کړي یا نوي کارتونه واخلي.
په اسلام آباد کې خو زه تاسو ته وایم چې په اسلام آباد کې دوه مرکز دي. یو مرکز په اسلام آباد ښار کې دی یو مرکز په پینډنګ کې دی. د دوه مرکز د افغانانو لپاره جوړ دي. دغه نن سهار چې ما دغه اخیستې وه یو مرکز چې ما گزارش چې ما سره کړو بل نه کړو یې هغه ډېر زیات هغه کومه څنګه چې دی ته ورته شو چې تاسو په دغه میاد دغه پنځو میاشتو کې به دومره افغانان مهاجر نظر په سیس نظر ته هماغه عیسایت مهاجرینو باندې هغه ورځې تقسیم کړي پوسه ده که نه. نو کوم راپور چې دوی موږ ته راکړی دوی زخ ډېر مهاجر دلته مراجعه کړې ده او زخ ډېر د مهاجرینو دلته کارتونه اخیستي دي او دا اصل په دغه کې دا قید شوی نه ده چې کوم مهاجر په کوم دي کې هغه دپاره دی په یو هماغه مرکز کې باید ځای ونیسي. که کوم مهاجر د یو ښار نه بل ښار ته تللی هغه کولی شي په هماغه ښار کې نږدې مرکز لاړ شي هلته دوی دغه واخلي او که دی کولی شي چې کوم ځای چې ده ته اسانه وي او دا هغه اسانه مرکز ته تللی شي اسلام رومانه تللی شه دا کولی شي چې هلته لاړ شي هلته خپل هغه کارت ورکړي. کارت په یو شی ده چې کارت ورکوي هلته په ډېر ټکنوم شته د هغې د اسناد را وباسي او دته بل کارت ورکول کېږي. یعنې زه خو دا مشکل نه ګورم او بعضې بعضې ما یو اشاره وکړې یو مشکل ته هغه دغه مشکل ده چې مثلا بعضې کسانو چې هغه استاد نام کړی دی یا مثلا هغه ګوتې لګولي یا عکس کې کوم مشکل تخنیکي راغلی هغه به انشاءالله تعالی چې موږ دوی سره ویلي دي او نادره هغه مسؤول د دې پروګرام چې ده هغې موږ ته ویلي چې موږ به په تېرو فرصت باندې انشاءالله دا مشکل حل کړو دېته ته به کارتونه ورکوي او هېڅوک به دې کارت پاتې نه شي. خو بیا هم زه د ستاسو د راډیو نه او د تاسو دغه نه دغه ټول افغانان ته زما هم دغه خبره دغه ده چې دوی دې باید هر څومره زر هغه مرکزونو ته ورشي او هلته دې خپل کارتونه خپل ځانونه دې هلته ثبت کړي او هلته دې ورشي دې خپل کارتونه دې چینج کړي نور کارتونه دې واخلي. دا زما یو دغه ده چې مصر دې تنبلي نه کوي او دوی باید زر زر هغه مرکزونو ته ورشي هلته دې خپل هغه اسناد ته یې مراحل کړي.
ځینې افغانان چې پاکستان ته ځي که دوی اوږدمهالې ویزه ولري یا لانګ ټرم ویزه ولري هغوی ته هم ضروري ده چې دغه مهاجرت کارتونه ولري. یعنې هغه کسان چې د اوږدې مودې لپاره غواړي په پاکستان کې پاتې شي او ویزه لري د ویزې تر څنګ هم دغه کارتونه باید واخلي.
دا خو یو وضاحت ده دې خبره ده چې دغه دا کارتونه د هغه چا دپاره دي چې راجستر شوي وو او هغې کارت په لاس لرلو صرف د کار دغه معیار چې کوم چې ختم شوی ده دغه معیار ته 2012 کال تر اخره پورې تمدید شو په هماغه اساس باندې دا کارتونه چې وخت تاریخ ختم و دا کارتونه ورته نوي کېږي. بله خبره مسله د ویزه ده
وارده خو په ټول دنیا کې دغه معمول هم دغه چې هر څوک یو بل ملک ته ځي دغه ملک هغه رسمي اجازهنامه باید ویزه واخلي. هغه څوک چې ویزه لري او هغې د خپل صورت کې ویزه چې ګوري هغې ته هېڅ کوم مشکل نشته. قانوني ویزه له هغې کولی شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي تر هغه وخته پورې چې دوی ویزه لري. او هغه کوم کسان چې مثلا کارت لري هغې ضرورت ویزې دپاره نه لري په دې خاطر باندې چې هغې خو دلته اقامت لري او دا کارت چې هغې ته ورکړ شوی ده په همدې خاطر باندې چې دوی دلته په پاکستان کې هغې باندې آزاد کولی شي بدوباش وکړي او دلته ژوند وکړي. یعنی هغې د ویزې دپاره کوم ضرورت نه لري چې ویزه واخلي دلته. او څوک چې ویزه لري هغه د ضرورت نه لري چې کارت واخلي په دې خاطر باندې چې دا کارت
او یوسفزای صاحب یو اوریدونکی ویلی دی چې دوی کمپیوټرایز کارډونه نه لري. یعنی دغه کارټونه ټول کمپیوټرایز دي او که یا ځینې کمپیوټرایز دي او ځینې نه دي، یا فرق لري؟
هغه مرکزونه کې چې دوی ځي مراجعه کوي چاته د خپل کارت ورکوي. دلته خو مخکې نه چې هغه 2001 کال باندې کله چې دا کارتونه دوی ته ورکړ شوي وو دغه ټول سوابق د دوی د نادرا په هغه کمپیوټرو کې سیل دي. هلته د دوی اوس چې مثلا زه هر څوک مراجعه کوي چې خپل کارت نیسي هلته چې دا کارت ورکوم هغه په کمپیوټر کې دده ټول هغه فرمودي چې دوی را وځي دوی ته کارتونه ورکوي. که دا ټول کارتونه چې دي دا کمپیوټري کارتونه دي، یعنې دې غیر کارتونه دغه کارتونه په دکې نشته. دا افغانان به یا پوه شوي نه یا به څنګه دا کمپیوټري دي. دا ټول کارتونه دي چې هغه په پرنسپل د دې په هماغه سوابق چې دی په هماغه سوابقو پاساس باندې ته بل کارت ورکول کېږي. دا کمپیوټري کارتونه دي او بغیر کمپیوټري کارتونه هیڅ چاته ورکړ شوی نه دي. او زه د دې موضوع نه خبر هم نه یم.
بل ډېر مننه یوسفزای صاحب کور ودان چې تاسو همیشه لطف کړی دی او خبرې مو سره کړې دي. د کډوالو د ستونزو په ځواب کې مو
څرګندونه کړې. تاسو نن ډېر مننه کوم. سلامت چې جوړ شئ.
قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان حکومت د کډوالو د چارو مسؤل بصیر یوسفزای و چې د افغان کډوالو د وروستیو شکایتونو په ځواب کې را سره له اسلام آباد خبرې کولې.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
دا زدی یو اوریدونکو پروگرام لپاره بیل ساوی وخت هم دومره وو. نور مسایل به په نورو پروگرامونو کې وڅېړو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ او بریالي اوسئ.
ਸਾਰੇ ਕਾ